درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم نن یک شنبه د مریض ديار لسوانی ویم کال د جدي اطلسمه او د 2012 میلادي کال د جنوري 8 مده د افغانستان د ملي شورا غړي ایران د افغانستان په چارو کې پلاسوهنه تورنوي په همدې حال کې ایران د افغانستان په ختیځو پولو کې پوځي مانور پیل کړی دی یو افغان پلاوی وایي چې په بګرام کې د بندیانو وضعیت ښه نه دی د دې او نورو راپورونو د تفصیل تر وړاندې کولو مخکې مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته بولم ایران وایي له افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د امنیت د ټینګېدو لپاره پوځي تمرینونه پیل کړي دي د سوریې حکومت د دمشق د وروستۍ ځانوژونکي حملې د قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کړل او د نایجیریا حکومت پر مسیحیانو د وسلوالو سخت دریځو له حملې وروسته ژمنه وکړه چې له تیرورستانو سره به مبارزه وکړي د خبرونو تفصیل ایران پرون د افغانستان سرحد ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړل د ایران فارس نیمه دولتي خبري آژانس د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک د یو قومندان محمد پاکپور په حواله ویلي دا تمرینونه د افغانستان د پولي په اوږدو کې په 8 کیلومتر ساحه کې ترسره کیږي او هدف یې په سرحدونو کې د امنیت ټینګول دي تر دې مخکې ایران په فارس خلیج کې پوځي تمرینونه کړي وو چې د تهران او لویدیز په تیر بیا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د تشنج د زیاتوالي سبب شول په بادغیس ولایت کې چارواکي وایي چې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په زرګونو کورنۍ د ژمي له رارسېدو سره له سخت خطر سره مخامخ دي د دوی په وینا کې حکومت د لارو تر بندېدو مخکې دې سیمو ته مرستې ونه رسوي دا خطر شته چې ډېر کسان د یخنۍ له لاسه مړه شي پنځلس کلن سهرګل چې د خپل خسر د کورنۍ له خوا شکنجه شوې هیله لري چې خاوند او د خسر د کورنۍ غړي یې بندیان شي سهرګل چې د کابل په یو روغتون کې بستر ده دا خبره له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې کړې ده د بغلان پولیسو اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي سهرګل په دې خاطر شکنجه شوی چې هغې د خپلې خسرګنۍ دا غوښتنه چې د پیسو په مقابل کې خپل جسم وپلوري رد کړې وه د سوریه حکومت پرون د هغو شپږ ویشت وژل شویو کسانو د جنازې مراسم ترسره کړل چې د دمشق په وروستۍ ځانوژونکې حمله کې وژل شوي دي په مراسمو کې ګډونوالو د ولسمشر بشار اسد په ملاتړ شعارونه ورکړل د سوریه حکومت دا برید یو تیرورستي عمل بللی خو د حکومت مخالفان وایي دا پخپله د بشار اسد د رژیم کار دی چې غواړي له دې لارې خپل مخالفان وځپي په دمشق کې د جمعې د ورځې دا ځانوژونکی برید په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوې عربي ټولنه د خپلو څارونکو چې سوریې ته تللي د لومړنیو تحقیقاتو راپور وڅېړي د نایجیریا ولسمشر په دغه هیواد کې پر مسیحیانو باندې له تازه حملو وروسته د آرامۍ غوښتنه وکړه په مسیحیانو باندې د دې بریدونو شک پر سخت دریځو مسلمانو وسلوالو کېږي ولسمشر ګوډلک جانتن تېره ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې ژمنه وکړه چې د هغه په وینا له تیرورستانو سره به جګړه وکړي د ویزل ټولو نایجیریایانو غواړم چې دښمنۍ او تشدد بس کړي او د یو بل ترڅنګ په سوله کې ژوند وکړي هر ځای چې سولې ته خطر رامنځته شي زموږ امنیتي ځواکونه به بی ویری او بیل دي چې د چا په لوي توب وکړي قانون اجرا کړي په نایجیریا کې پر کلیسا او نورو سیمو کې پر مسیحیانو باندې په تازه بریدونو کې څه د پاسه دیرش کسان وژل شوي او زرګونه نور د دې هیواد له شمالي سیمو کډو کولو ته اړ شوي دي د بوکو حرام په نامه سخت دریځې اسلامي ډلې تېره اونۍ مسیحیانو ته خبرداری ورکړ چې د نایجیریا له شمالي سیمو څخه چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي ووسي او د اسرایلو حکومت خبرداري ورکړی چې د کمپیوټر د حق کوونکو په وړاندې به ځوابي عمل وکړي اسرایلو دا ګواښ وروسته له هغه کوي چې د کمپیوټر حق کوونکو د زرګونو اسرایلیانو د کریډیټ کارتونو معلومات او جزئیات خپاره کړل د اسرایلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دانی آلیون تېره ورځ وویل دا ډول انټرنیټي حملې د دې هیواد د ملي حاکمیت څخه سرغړونه او د تیرورستي اعمالو په شان ده نوموړي خبرداری ورکړ چې اسرایل د دغه شان انټرنیټي حملو د ځواب ویلو توان لري لدې څو ورځې وړاندې یو حق کوونکی چې ادعا کوي په سعودي عربستان کې دی وویل چې په انټرنیټ کې د زرګونو اسرایلیانو د کریډیټ کارتونو جزئیات او معلومات افشا کړي دي ریوټرز خبري اژانس د کریډیټ کارتونو د کمپنیو په حواله ویلي د شاوخوا 15,000 کسانو د کریډیټ کارتونو معلومات چې د ځینو یې د اعتبار موده پای ته رسېدلې ده افشا شوي دي. د اسرایلو په نتایج شوي خبرونو کې ویل شوي چې حق کوونکی ښایي 19 کلن هلک وي چې په مکسیکو کې اوسي. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 100.5 څپه لا صفه او وازی واوري. د ولسی جرګې ځینو غړو په افغانستان کې د نفوذ د پراخولو لپاره د ایران د هلو ځلو ادعاوې تایید کړې. ایران ولی د افغانستان پولو ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړي. دا موضوع په یو بل راپور کې لرو. بګرام محبس ته د حکومت للی تحقیقاتي پلاوی د بندیانو وضعیت ناوړه وباله. د دې پلاوی د لیدلو کتلو حال درکوو او د اوبو او برېښنا وزارت له قوله به واورئ چې ولی بندونه نه دي جوړ کړي. په کابل کې د دوو نیول شویو برتانویانو دوسیه راپورته کوو او د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ساعت 9:02 تاسیز مشغل آزادی رادیو خبری. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي هغه راپورونه تاییدوي چې وایي ایران خپلې هڅې ګړندۍ کړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ له لارې د دې هېواد او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند مخه ونیسي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیزی آزادی رادیو ته وویل چې ایران دغه کار د افغانستان د دولت په درېګونو قوو کې د خپل موجوده نفوذ له لارې کول غواړي. تر دې مخکې واشنگټن پوست رسمانی راپور ورکړی و چې ایران په افغانستان کې د خپلو هدفونو لپاره په میلیونونو ډالر لګوي. ایران په داسې حال کې دغه هڅې کوي چې ټاکل شوې روانه میاشت د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه تازه خبرې پیل شي. د دې موضوع نور جزئیات له زبیر شمن څخه واورئ.
که لیوی خوا ایران له وسلوالو مخالفینو سره په مرستې کولو تورن دی، لبل خوا داسې هم ویل کیږي چې دغه هیواد په افغان دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خپل نفوذ له لارې د امریکا له متحده ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک کېدو د مخنیوي هلې ځلې کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس محمد نعیم لالای حمیدزی وایي ایران د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په یو شمېر غړو د همدې هدف لپاره کار کوي. هغه وویل د ایران او پاکستان نفوذ یوازې تر ملي شورا محدود نه دی، بلکې دغه هیوادونه په اجرایه او قضایه قوه هم خپل نفوذ لري.
چې علي ذلکی واټیټ لري د ستراتیژیک تړون په اخلا باندې کوي. په درو سره کوو چې دوی نفوذ لري، چونکې چې په افغانستان کې ډېر شکاله جنګ تېر شوی دی، زموږ ډېر افغانان هلته تللي دي. ځینې افغانانو بدبختانه د غلامۍ توکونه وغاړه ته اچولي دي.
تر دې مخکې واشنگټن پوست رسپانې د ولسی جرګې د یوې غړې فوزی کوفی له قوله لیکلي و چې ایران د پارلمان په ګډون په ټولو افغاني ادارو کې خپل نفوذ کړی او هڅه کوي له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو مخنیوی وکړي. نوموړي وویل ایراني چارواکي د ملي شورا غړو ته مراجعه کوي او ورته وایي څه وکړي او څه ونه کړي. رسپانې د ولسی جرګې د یوې بلې غړې شکرې بارکزی له قوله لیکلي ایران د لوړو زده کړو په سکتور، رسنیو او مدني ټولنې کې نفوذ کړی او په میلیونونو ډالر لګوي. لیکوال او ژورنالیست صدیق الله بدر وایي د ایران هڅه دا ده چې په حکومت، اپوزیسیون او نورو لورو کې دا خبره تلقین کړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان موقتی ملګری ده او ګاونډیان ترې هیڅکله بیلیدای نه شي.
دغه نفوذ هغه وخت پای ته رسیږي چې زما په نظر افغانستان ترو اقتصادي هیوادونو سره، له زبرځواکو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه ولري.
ایرانی چارواکو په ډاګه سره د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ له ستراتیژیک سند سره مخالفت ښودلی.
لبلې خوا د ایران ځکنیو ځواکونو د افغانستان پولو ته نږدې پوځي تطبیقات یا تمرینونه پیل کړي دي. ایران وایي د دې تمرینونو هدف په سرحدونو کې د امنیت ټینګښت دی. دا په داسې حال کې ده چې په فرض خلیج کې د ایران وروستي پوځي تمرینونه د تهران او لویدیځ ترمنځ د شخړې سبب شوي وو. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس جزئیات اوروي.
له افغان سرحد سره نږدې د ایران دا پوځي تمرینات له هغه ورته نظامي تمرینونو وروسته ترسره کیږي چې تهران په فارس خلیج کې وکړه او د دې هیواد او لویدیځ ترمنځ د تشنج سبب شوه. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د مځکنۍ حقوقو قمندان محمد پاکپور ویل دا پوځي تمرینات چې د شهدای وحدت په نامه یادیږي له افغان پولیس سره د 25 کیلومتر په واټن کې ترسره کیږي. رویټرز خبری آژانس ته هغه په حواله وایي د دې تمریناتو هدف په سرحدونو کې د امنیت ټینګښت دی. له دې نه وړاندې په فارس خلیج کې د ایران پوځي تمرینونه تېره اونۍ وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې ولسمشر باراک اوباما له ایران څخه د تیلو اخیستل منع اعلان کړه. په دې سره د ایران او لویدیځ ترمنځ بحران پراخ شو او تهران خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د هرمز تنګې وتړي. د نړۍ د تیلو 25 کې سمندري ټانکرونه د هرمز له تنګې څخه تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو له بحري غلو څخه د ایران د کبنیونکو یو کشتۍ چې 14 تنه کبنیونکي پکې وو وژغورله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي دا پیښه له سیاسي نظره کم اهمیت وښوده او د ایران تلویزیون ته وویل چې په ځینو مواردو کې ایران هم ورته کارونه کړي او د نړیوالو زیاتې کشتۍ یې له سمندري غلو څخه ژغورلې دي. نوموړي وویل دا یو بشري عمل دی او دا د تهران او واشنګټن ترمنځ اړیکو پورې کوم ارتباط نه لري.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. کیدای شي چې تاسو هم خبر یاشئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولی شي له ټول افغانستان څخه د ښارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي. یوازې 1 شمېرې ته دی وي سمس له لارې د ازادي راډیو افتخاري خبر یاشئ. خپل خبرونه 1 شمېرې ته سمس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 1 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
یو افغان دولتي پلاوی چې په دې وروستیو کې د باګرام زندان لیدلی وای چې وروسته له دې باید افغان بندیان د بهرنیانو لخوا ونه ځورول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو بندیانو خپلوان وای چې د بندیانو وضعیت د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې زندانونو په نسبت د باګرام په زندان کې بهتره دی. د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د خپلواک کمیسیون مشر قاضي ګل رحمان چې د پلاوی مشري په غاړه و پرون په یوه خبري غونډه کې باګرام زندان ته د خپل سفر د پایلو په حق له معلومات ورکړل. په دې اړه جمیله ظریف راپور لري.
د باګرام د زندانیانو د څېړنې او د هغوی د وضعیت معلومولو لپاره هلته تللی پلاوی چې مشري د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د خپلواک کمیسیون مشر ګل رحمان قاضي په غاړه و. د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې له بهرنیانو نه افغانانو ته د دې زندان د مسؤلیت پر انتقال ټینګار وکړ. ګل رحمان قاضي وویل چې تر اوسه یې 2 د باګرام د زندان کتنه کړې او د یو شمېر زندانیانو ځورول یې له نږدې لیدلی دی.
مونگا کلا چه وارو چه زن پریمینزو نو مونگ بانه چه راغ را کتکی او مونگا بربندوینی بیانو مونگا کالی زرزر واغوندو مگر پا دوائم داگه که چه مونگا سی کلینک تلارو اول تا یو تعداد پا مونگا غاگو که چه مونگ فکرم نو واینا دا سهار راوستیو وست مازیگر ده تروس پوری دیو نفر ماینا هم نده کری ده بل خواب مونگ تا دوده نرا کی.
دا گل رحمان قاضی پا واینا دا باگرام پا زندان که چه باندی 3000 زندانیان دی او دا چې دغه څېړنه څه ډول څو تنو زندانیانو او څو تنو قاضیانو سره خبرې پکې شوې وي په دې حکله د خپلاوي خبریالانو ته پوره معلومات ورنکړل. په دې پلاوي کې د دفاع، کورنۍ چارو او عدلي وزارتونو او د ملي امنیت استازو هم ګډون کړی وو. موږ غوښتل په دې حکله د امریکایي چارواکو نظر هم واخلو خو مو نه شو کولای.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
مخکمه په یو راپور کې وویل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي هغه راپورونه تاییدوي چې وایي ایران خپلې هڅې زیاتې کړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ له لارې د دې هېواد او امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند مخه ونیسي. د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړي ویلي دي چې ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل کلتوري نفوذ پراخ او زیات کړي. داسې ویل کېږي چې ایران په افغانستان کې یو شمېر رسنیو سره مرسته کوي چې د ایران کلتوري نفوذ وغځي شي. په دې اړه که نظر لري د اتو بجو له خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او میکروفون ستاسو خبرونه کې خپل نظر څرګند کړي. او سم د دې خبري مجلې د زینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا یو افغان دولتي پلاوی چې په دې ورستیو کې د باګرام زندان لیدلی وای چې ورسته لدی باید افغان بندیان د بهرنیانو لخوا ونه ورول شي. د ایران مزکنیو ځواکونو د افغانستان پولیس ته نږدې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د اسرایلو حکومت خبرداری ورکړ چې د کمپیوټر د حق کوونکو په وړاندې به ځوابي عمل وکړي. د نایجیریا ولسمشر په دغه هیواد کې پر عیسویانو باندې له تازه حملو وروسته د آرامۍ غوښتنه وکړه. د سوریې حکومت پرون د هغو شپږویشت وژل شویو کسانو د جنازې مراسم ترسره کړل چې د دمشق په وروستۍ ځانوژونکي حمله کې وژل شوي دي. او په بادغیس ولایت کې چارواکي وایي چې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په زرګونو کورنۍ د ژمي له رارسېدو سره له سخت خطر سره مخامخ دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د اضافي اوبو د راګرځولو لپاره پلانونه جوړ کړي دي. د برښنا او اوبو وزارت دا هم وایي چې ولې په افغانستان کې د اوبو لپاره بندونه نه دي جوړ کړي. دا به په یو راپور کې واوري، خو تر دې مخکې به له جان اقا لیکوزي څخه واورو چې د نړۍ مطبوعاتو څه لیکلي.
زیات شمیر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو د نوي عیسوي کال په پیل کې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مرګ ژوبلې په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي دي. لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د همدې مسلې په اړه لیکلي، ناتو په افغانستان کې د 40 ساعتونو په موده کې اته عسکر له لاسه ورکړل. د انګلستان ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه وایي په دې تلفاتو کې یوازې بهرانیان نه دي، بلکې افغان کوچنیان هم پکې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جنوري لومړۍ اونۍ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو وژونکي او خونړۍ اونۍ بللې ده. یور ایشیا ویو خبرونه خپل پام له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو عواقب ته اړولې او لیکي چې دا کار به د افغانستان لپاره ډیر خطرناک وي. د خبرونه په باور له افغانستان څخه د عسکرو د وتلو اساس په 19مه پیړۍ کې خدل شوی او هغه مهال د انګلستان امپراتوري په دې هیواد کې لمات ورسته خپل پخیس پکې کړی. ورسته بیا شورویان لورته برخلیک سره مخامخ شول او دا مهال که څه هم چې امریکایان د بری ادعا کوي، خو په وتلو سره به افغانستان او سیمه نارامه شي. یور ایشا ویو خبرونه وړاندې لیکي، په راتلونکو څو کلونو کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، خو هیڅ ژمنۍ په بشپړ ډول په دې هیواد کې نه ده عملي کړې. په افغانستان کې روغتیایي سیستم، ډیموکراسي او بشري حقونه یو هم سراسري شوي نه دي او هر څه نیمکاره او نیمګړې پاتې دي. خبرونه زیاتوي د دغه ناکامۍ لپاره باید د افغانستان دودونو او رواجونو ته ګوته ونیول شي، او دا ځکه چې دغه هیواد له استقلال وروسته تر 1960 لسیزې پورې د پرمختګ او نوي کېدو سالمه لار غوره کړې و چې یو ځل بیا له بهرني یرغل سره لاسو ګریوان شو. خبرونه لیکي، نن هم باید چې دغه مصیبت له وجې افغانستان ته د ملامتۍ ګوته ونیسو او هر وژونکی میراث چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې کیږي، مسؤلیت به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو او په خاص ډول د امریکا په غاړه وي. د پاکستان نیشن خبرونې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو مسلې ته لیو بل اړخه کتلي او لیکي، له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو پروګرام د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو او مذاکرو عمده دلیل ګڼل کیږي. د خبرونه په باور د 2014 کال په پای کې افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو پروګرام په 2011 کال کې د شخړو زیاتېدل او د مهمو کسانو وژنې د دې سبب شوې چې په افغانستان کې سیاسي هلې ځلې زیاتې شي او له طالبانو سره د خبرو لار پرانستل شي. پاکستاني خبرونه لیکي، له طالبانو سره د یو سیاسي حل د بیندلو مفکوره کومه نوې مسله نه ده، خو د تیر یو کال حوادثو په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر پرانستل او له ګوانتانامو زندان څخه د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خبرې چټکې کړې.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د اضافي اوبو د راګرځولو لپاره پلانونه جوړ کړي او غواړي چې د دې اوبو د کنټرولولو لپاره د دولت په بودیجه د اوبو لوی بندونه جوړ کړي. په دې هکله زکیه غیاسی نظیر راپور لري.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي لا تیر له سکلونو راهیسې تر اوسه هیڅ یو هیواد د افغانستان د اوبو په بنسټیزو پروژو کې پانګونه نه ده کړې. د دې وزارت د اوبو د څنګ مرستیال شجاع الدین زیایی د دې علت لا ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د اوبو نه تصفیه وښوده. نوموړی وایي اوس مهال افغان دولت پریکړه کړې چې لا ګاونډي هیوادونو څخه د اوبو د راګرځولو لپاره په خپل د بندونو په جوړولو کې پانګونه وکړي. د ښاغلی زیایی په وینا اوس مهال یې د ګمبیری ویلی او د شاتوت د بند پر جوړولو کار پیل کړی او ټاکل شوی چې 15 نور بندونه هم خپل جوړ کړي.
تا به حال کشورهای دوست و یا
تر اوسه پورې د افغانستان دوست هیوادونه او یا هم مرسته کوونکو هیوادونو د اوبو په بنسټیزو پروژو کې پانګونه نه ده کړې. په ځانګړې توګه د اوبو د ذخیرو په بندونو کې هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. دا ځکه چې اوبه ګریدي له بیلابیلو هیوادونو سره او مرسته کوونکي ډیری وخت علاقه نشي او دولتونه باید خپله پانګونه وکړي پکې.
د دولتو خودشان باید سرمایه گذاری وکړي.
نوموړي هم درز د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې په افغانستان کې د اوبو د بندونو له جوړولو سره ګاونډي هیوادونه مخالفت کوي او نه پرېږدي چې د اوبو بندونه بشپړ شي. د ښاغلي زیایي اشاره د سلمه بند ته وه. خو د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدي بیا د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو خبرې له تصور لري بولي او وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان د افغانستان اوبو ته غله دي.
ما باور دا چې باندې سلمه د ایرمن پوهونو بدون شک ایران او پاکستان مداخلت لري له کنر له سیند نه ولې له شر له پالیسي نه دا خوشتي دي چې تاسو مطرح کړئ چې مداخله لري خو نور ملي کې هغه خوشحاله دي اما د دنیا خلک کې چې له ګاونډیانو راغلي دي.
په افغانستان کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی او همدا لامل دی چې په میلیاردونو متر مکعب اوبه ضایع کیږي.
له همدې کبله په کونړ کې خلک وایي چې په دې ولایت کې ډک سیندونه بهیږي خو د برېښنا د تولید لپاره ورڅخه استفاده نه کیږي. د کونړ اوسیدونکي له افغان دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر سیندونو یې د برېښنا د تولید ماشینونه وتړي چې دوی ورڅخه ګټه واخلي. له سیمې ورباندې روح الله انوري راپور رالېږلی.
کونړیان وایي دوی پریمانه اوبه لري خو بیا هم په تیارو کې ژوند تیروي او تر اوسه هیچا داسې کوم کار نه دی کړی چې د سیند له اوبو څخه ګټه پورته کړي.
زما نوم قاري قرته ګل دی، پټکافۍ دکاندار یم. د بجلی د خاطر موږ ډېر سخت مشکلات برق سیستم ډېر کمزور دی. کله چې برق زیات شي هغه ځي د دولتي چارواکي هغه چرغ لګي ادارو لګي ولایت ته ورکوي. د ټول دوکانونو ته چې کم دی سره شته موږ خپل جنریټر لګو تقریبا د ورځې 15 لیتر تیل اچو.
دوی وایي د اوبو او برېښنا وزارت کونړیانو سره د معیاري مور سلوک کوي. څو ځله ژمنې وکړي چې د سورتاک په سیمه کې به د اوبو او برېښنا بند جوړ کړي خو تر اوسه یې هیڅ ډول کار ونه کړ. په کونړ کې د اوبو او برېښنا چارو رئیس انجینر عبدالله ولی په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا د کونړ د مرکز نفوس زیات شوی او له بل لوري د پیچ په سیند کې د اوبو کچه هم کمه شوې ده، نو ځکه د برېښنا د تولید اندازه کمه شوې ده.
د اوبو د نشوالي په اساس باندې د برق کمبود موجود.
هغه وویل په کونړ کې درې بندونه تر پلان لاندې دي چې یوې د مناګي، یوې د چاګي او بلې د شال شانګر په سیمه کې دی. چې د درې واړو سروې بشپړې شوې. د مناګي د بند لپاره خو د مالی وزارت لخوا $3 میلیونه د اوبو او برېښنا وزارت ته هم ورکړل شوی دی.
د مناګي د بند ظرفیت 1.2 میگاواټ په ظرفیت باندې دغه دستګاه جوړیږي.
عبدالله ولی وایي د چاګي او شال د بندونو جوړولو لپاره یوې هندي کمپنۍ سره د اوبو او برېښنا وزارت لخوا قرارداد شوی و چې 2 کاله وخت ونیو. سروې بشپړه شوې ده. ټول اسناد د اوبو او برېښنا وزارت کې پراته دي خو تر اوسه د بندونو جوړولو عملی کار نه دی پیل شوی.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د دوو برتانیویانو او د هغوی د دوو همکارانو دوسیه ورسېدلې او د سیډل لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دغه څلور کسان تیره اونۍ له 10 میله غیر قانوني وسلو سره د کابل په ختیځ کې نیول شوی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو څلور تنو دوسیې د هیواد د کورنیو چارو د وزارت لخوا دوی ته سپارل شوې ده. په دې اړه جمیله ظریف راپور لري.
ټاکل شوی چې د دوو برتانوي وګړیو او د هغوی د دوو افغان همکارانو د دوسیو نتایج چې اوس مهال په لویه څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې دي تر راتلونکي یوې اونۍ اعلان شي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو څلور تنو دوسیې د شنبې په ورځ دوی ته رسېدلي او دوی هم د څېړلو لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې څو یې په هکله تحقیق وکړي.
د دې د بررسۍ او تحقیق لپاره کمیټه ټاکل شوې ده او انشاءالله په جریان د یوې هفتې کې به موږ ټول حقایق دې را برسیره کو او تقریبا تصمیم ونیسو چې یا به محکمه ته ولیګو او یا بل تصمیم.
دا څلور تنه د تیرې شنبه په ورځ د کابل په ختیځ کې د افغان پولیسو لخوا په داسې حال کې ونیول شول چې په غیر قانوني ډول یې وسلې له ځان سره لیږدولې. افغان پولیس وایي چې له دغو کسانو یې دیرش میله داسې کلاشینکوفونه ترلاسه کړي چې سیریل نمبر یې پاکې شوی وي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه وسله د دوو بریتانویانو د هغوی د یو ژباړونکي او یو ډرایور لخوا نامعلوم ځای ته وړل کېدله. د افغان چارواکو په وینا دغو دوو بریتانویانو په یو خصوصي امنیتي شرکت کې کار کاوه. د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې له دغو خلکو سره به د افغانستان د قوانینو له مخې چلند وشي.
د افغانستان د دولت او خصوصا د لوی څارنوالۍ او محاکم عکس العمل قانوني عکس العمل دی. هغه مجازات چې دوی دپاره قانون پیشبینی کړی وي، وړاندوینه یې کړی وي، همغه مجازات به موږ ورته مطالبه کوو او محکمه به پرې حکم کوو.
ښاغلی نظري وایي چې تر دې مخکې هم یو شمېر بهرنیان په افغانستان کې د ناقانونه وسلې پر استعمالولو نیول شوي او په زندانونو کې شپې ورځې سبا کوي. خو د هغه په وینا دا لومړی ځل دی چې دغه بهرنیان له دومره ډېرې وسلې سره نیول شوي دي.
په غور کې یو پولیس پر خپلو ملګرو ډزې کړې او درې تنو ته یې مرژوب لاړولې ده. له بلې خوا د نیمروز چارواکي وایي چې په لسګونو کیلو ګرامه تریاکې نیولې دي. شرف الدین ستانکزي له هراته په دې اړه راپور رستولی.
د غور ولایت شهرک ولسوالۍ کې یو پولیس خپلو ملګرو باندې ډزې وکړې. یو افسر قتل، بل تن یې ټپي کړی. د شهرک ولسوالۍ یو حکومتي مامور د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته د پېښې خبر ورکړ. ویل واقعه برای مازیګر رامنځته شوه. حمله کوونکی هم د نورو پولیسو متقابلو ډزو کې له منځه لاړی. د غور امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر سمنوال عبدالرشید بشیر محلي رسنیو ته د پېښې د پخلي تر څنګ وویل چې د څېړلو لپاره یو پلاوی سیمې ته واستوه. ټپي روغتون کې د او د پېښې څارنګوالي باندې تحقیق پیل کړ. د تازه پېښې مسؤلیت لا د دغه راپور تر بشپړېدو ازادۍ راډیو ته چا په غاړه نه ده اخیستی او نه یې هم سیمه ییزو پولیسو د بریدګر پولیس هویت رسنیو ته ښکاره کړی ده. د یو بل خبر په اساس د افغانستان بل غربي ولایت د نیمروز پولیسو بیا د شپږ پنځوس کیلو مخدره موادو چې ډول یې تریاک یاد شو د نیولو خبر ورکړ.
په کندز ولایت کې د اداري او حسابدارۍ د انسټیټیوټ د لومړۍ دورې پر فارغانو بریلیکونه وویشل شول. فارغ شوي کسان وایي د کار په موندلو کې ستونزې لري. له کندزه نور محمد سهیم.
دوه سوه اته تنه چې نه اتیا نجونې دي فارغ او ټولنې ته وړاندې شول. ویل کېږي چې دغه انسټیټیوټ د مسلکي استادانو له درکه کومه ستونزه نه لري، خو د درسي تجهیزاتو او ځای له درکه ډېرې زیاتې ستونزې لري. په دې اړه به د دغه انسټیټیوټ د مدیر غلام سرور انوري خبرې واورو. موږ د تدریسي تجهیزاتو له درکه ډیر کمبود لرو، ځکه چې دغه انسټیټیوټ کمپیوټر، پروجیکټور او درسي اتاقونو ته فوق العاده اړ دی. د هیله وکړه چې د انسټیټیوټ د ودانۍ په برخه کې به د مقاماتو مرسته ترلاسه کاندي. د یادونې وړ ده چې د انسټیټیوټ فارغان په تیره بیا نجونې د کارمندنې په باب ډېرې اندېښنې لري.
خبری مجله اوری
په روانه خبرونه کې ستاسو راستول شوی پیغامونه هم لولو. خو اوس یو بهرنی موضوع. د امریکا د دفاع وزارت وایي د عربو په بحیره یا سمندرګي کې د دوی سمندري سیارتیرو جرلس ایرانی بیړۍ چلوونکي له سمندري غلو چې دوی یې برمته کړي وو ژغورلې دي. راپورونه وایي د امریکایي کښتۍ چې برمته شوي ایرانیان یې ژغورلې له همغو بیړیو څخه ده چې ایران یې د هرمز تنګي ته له ورستنېدو سره مخالفت کوو. د دې موضوع نور جزئیات اجمل اندوروي.
په داسې حال کې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي، د امریکا سمندري ځواکونو هغه دیارلس ایراني کښتۍ چلوونکي ژغورلي چې د سومالیایي سمندري غلو لخوا برمته شوي وو. د ایرانیان وروسته له هغې چې د امریکا لوی پوځي بیړۍ له دوی څخه یو پیغام ترلاسه کړ، د پنج شنبې په شپه د امریکا سمندري ځواکونو د تختونکو له منګولو خلاص کړل. امریکایي سرتیرو د دوی د ژغورنې په عملیاتو کې پنځلس تنه مشکوک سمندري غله هم نیولي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویان دی ویکتوریا نولاند ویل امریکایي سرتیرو د خوشي شوو ایرانیانو ته په خپله کښتۍ کې ځای ورکړ، دوی ته یې خواړه او اوبه برابرې کړې او لازمې طبي مرستې ورسره وکړي. د امریکایي چارواکو په وینا خوشي شوو ایرانیانو د امریکا د سمندري ځواکونو مننه وکړه او بیا په خپله کښتۍ کې د ایران پر لور روان شول. د ایراني کب نوونکو د کښتۍ د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د سومالی سمندري غلو د عربو په بحیره کې برمته کړې وه.
او سم د اتصالاتو للارې ستاسو تور را رسیدلی پیغامونه. شفیق الله له ننګرهار څخه لیکلي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. ولسمشر څخه غواړم چې د سولې د خبرو اترو مشري په خپله په غاړه واخلي، ځکه چې امریکا او د هغې متحدان نه غواړي چې سوله په افغانستان کې ټینګه شي. نو ځکه د افغان دولت نه پرته د طالبانو د خوشي کېدو پرېکړه یې کړې ده. افتخار مومند هم له ننګرهار څخه لیکلي، طالبان زما په نظر د افغانستان په حکومت اعتبار نه کوي، ځکه یې د امریکا سره خبري شروع کړي دي. له همدې سره زموږ د دې خبري مجلې وخت سرته رسیږي.